روانه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو او بهرنۍ اړیکو سلاکار وي چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د ترسره کولو پر پلانونو کار کوي. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې بدلولو بریالی نه شي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمامه شي. د افغانستان او سیمې د نورو تحولاتو رپورټونه هم اوري خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه ده او پر هغوی نفوذ لري. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شتوالی سیمه ییز حل غواړي. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلارو کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسم یار ازادي راډیو ته وویل باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراعات کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سر عزیز ویلی د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمینی په برابرولو کې مرسته کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. عزیز پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
foreign fighters is a problem in afghanistan but we had
afghanistan ki da baharnay jangali yo maujoodiyat yo umdas tunza da khoda hal paray bayad da simi pakacha hati ushi zmuk patir bayad tool simi se wadna da istikhbarati malumat da sharikawlo aw gado hatso spamaw nakri so baharani waslawal li yo khaham ulad nashi sartaj aziz wail che pa shamali waziristan ki pauzi amaliyat da afghanistan la amniyat sar dir amrasta ukra aw ka nawi shwi da afghanistan amniyat ba dir kharab shwi wo da afghanistan aw pakistan istikhbarati idaro porustay ki da simi muafiqa ukra che par asasi da ولې دواړو خواو ته د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره معلومات شریک کړي. اول سمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار یې شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 یا غیر دولتي مؤسسې فعال دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میروسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله والو وژل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجرز ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسله والو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. خامنه ای پرون په وینا کې چې له دولتي تلویزیون خبرېده وویل د څېړنو بندول او د لس یا دولس کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنه ای چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه فورا لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو یعنی امریکا، فرانسې، برېټانیې، چین، روسیه او جرمني استازیو ته د رواني میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی چې ورسته موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، یوکرين او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې د رواني شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې به شوی اوربند ماتېدو ته نه پرېږدي. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامداره سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. روسیې، یوکرين، فرانسې او جرمني د یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یو اوږدمهاله اوربند لپاره زمینه برابره شي. د ارمنستان د پلازمینې یروان زرګونو اوسیدونکي د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله یې سوله ییز اعتراض کړی و، د اوبو په زور وشړل او خواره واره یې کړل. د یروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون د اسدۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ یې پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. مظاهره کوونکو له ولسمشر سرج سکیان سره غوښتنه وکړه چې د برېښنا په نرخ کې د 14% زیاتوالي پریکړه لغوه کړي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون سشنبه وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه پکې روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي. دا خبره د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کړی ده.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې په خاص توګه په شمال او جنوب کې د ناامنیو د علتونو په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي.
دا نور رپورټونه سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د 12 امام په لټه کې ده. او د خبرونه په دوهمه برخه کې په پاکستان کې د ګرمې هوا له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې حال درکو او د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرامونه هم اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپل حملو ته زور ورکړی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and we hope that they will produce
مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پریکړه کوي، خو کله تیر وار په سربیا هم په چین کې وسی، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لاهغه مرحله ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حمله بند شي. عزیز وویل حکومت د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ چې کنه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابې دی سوای. زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګ ګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نوري تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
دا فرشته جلال زی په ریپورت کې موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اسلام آباد د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابروي. اخو بعد پاکستان او افغانستان د امنیت او سولې او ثبات په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي څرګندونه کړې دي. ډاکټر ملیح لودھی پرون د امنیت شورا ته ویلي دي چې سولې، ثبات او برخلیک د افغانستان او پاکستان سره تړلې دي او په دې اړه د افغانستان د پاکستان او افغانستان لخوا به د تروریزم پر ضد یو ځای او مشترکه جګړه کیږي. په دې اړه جزئیات د زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیح لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سولې، ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریت په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریک ننګونه ده او اسلام آباد د دغه ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه راپور له مخې ملیح لودھی دا څرګندونه د دوشنبې په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي. او په خبرې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې ورسته کې اخیستل شوی ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کم شي. ملیح لودھی همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستوي کې د یو بل هیوادونو په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپل خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سولې او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلې دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول ولوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ملیح لودھی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تنامن افغانستان تسمره کې د پاکستان په فائدہ کې د مرګ بلیو ګاونډي هرواد په فائدہ کې لګي او یو غیر مستحکم افغانستان ثبات په کې نه رسم لګي پاکستان لپاره نقصان دی ډېر بچا پر لګي او لکه چې ما عرض کوم چې افغانستان نارامي خامخاتر دی او پاکستان امنیت ته نقصان رسي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې ورستوي کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر زده پولو به دوام ولري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابشای ونه یو پر دار لاس واله
او بن لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
تاسو زمون خغله ازادي رادیو او ریجانا قال کوزي د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو او مطالبو ځینی برخې دروروي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورسپانو په مضمون کې لیکلي طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیز له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورسپانو لیکي د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورسپانې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیري عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې اته ویشت کاله عمر لري حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برطانیې ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برطانیه چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کیږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي دا چې لویدیز د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمېر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورسپانه زیاتوي په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي وو شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی آسیا ته لار خلاصه کړي. ورسپانه زیاتوي یو شمېر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی آسیا یو شمېر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړ لیده. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره وروسته لیکي دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یو خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، نو بلخوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه عظیمي په دې رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کتاب مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر د خلې دې خواته راغله، اکثر د خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه دی چچن او دغه ازبکو دغه دی تاجکان چې هلته ناراضي دي، له خپلو مرکز سره غودي هم د دوی سره یو ځای شو، د دوی هم څه یو څه دي چین دی او غور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه چې تر بعد زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدونه ته زور ورکړي، نو بلخو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څنګه په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسي توپ ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی خو پاکستان ته فشار چولې د رسمی ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیدا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باقی د پر ډیر سانه خبر دا فرض کړه دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وی ماږي دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایٹ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي البته زیات کسان نور ځین راوړي او حمله وکړي کېدی شي اروستو غزه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابر کړه او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسنی حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام او نسې کوم مقام چاته ورکا کوم مقام څنګه څنګه دین استفاده وکړ. دا خبرې باید دې شوې چې د دې په مابین کې اختلافات دي، یعنی اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دې اختلافات او مخالف لوري ګټه اخیسته ده او زیاتره خلک حتی په پیسو هم ده زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپکسالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروین قاچاق ده په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
کڅم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په خبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د اجرایي ریاست لومړی مرسیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافي په بدلولو بریالی نه شي او دا هڅه د هغوی د سر په بیه تمام شي. محمد خان ټینګار کوي چې افغان سوله او امنیت غواړي او دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له وینې تویدنې څخه خلاص واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د چارواکو پر کمزوري او ناسم دریځ انتقادونه کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د نامنۍ له زیاتېدو او د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ له هڅو سره سم د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې هیڅ هیواد به له وسلوالو مخالفانو نه په ګټې اخیستنې سره ونه توانیږي چې د افغانستان جغرافیه بدله کړي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال که څه هم وسلوال مخالفان سولې ته رابولي، خو وایي هغه هیوادونه چې غواړي افغانستان ناکام کړي د هغوی د سر په بیه به تمامه سي. انجینر محمد خان ټینګار کوي چې افغانان په هره بیه د دا ډول هڅو مهارولو ته تیار دي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي که استعمارګر قوتونه او یا هم دهشتگر قوتونه غواړي دی جغرافیا ته تغیر ورکړي، دا د انسانانو د مرګ په قیمت تمامیږي. ټولو ته دعوت ورکوي چې راځئ ټول انسانیت په سوله، صفا، ثبات، ورورګلوي او استقامت کې ژوند وکړو.
اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به له مخالفانو سره د مقابلې لپاره افغان ځواکونه لا تجهیز او پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر چارواکو انتقاد کوي چې د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو هیوادونو پر وړاندې کمزوري او ناسم دریځ غوره کړی دی. دوی وای اوس د دې وخت را رسیدلې چې حکومت له یو پیوړی د ریڅ خل وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي او نرمه لهجه اپای ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وای کچېری چارواکي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له ناکار سیاست څخه لاس وانخلي، هیواد به نور هم د تباهۍ خواته ولاړ شي.
حکومت د سولې لپاره ستراتیژي نه لري. د دوی دا څرګندونې نشي کولی د خلکو درد را کم کړي. طالبان افغانان وژني. هر څوک چې له طالبانو سره سوله غواړي دا ډېر خجالت کوونکي او ماشومانه سیاستونه دي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په هیواد کې جګړې ته زور ورکړی او توانېدلی دي چې د کندوز دوه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د ملي شورا پر ودانۍ ډله ییزه حمله وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې حکومت له قوي دریز د سولې خبرې پر مخ یوسي او د دوی پر وړاندې افغان ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لادرکه شوی خو بیرته راځي او پر ټوله مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په دې ادعا سره د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته اړولی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د پخوانی محافظه کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خپره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د ده د نږدې ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمه ایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان وبلله او زیاتوي چې لویدیځ په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پورې تړلې وې. د وی دا پیسې چې موږ ترلاسه کړي دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو می آورد.
د وی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوی سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د مختلفو سیمو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو په خپل اسمسونو کې په پارلمان پرونی حمله او د غرض نورو مسایلو پړه پیغامونه راستولې دي. محمد مدني له نورستان څخه په خپل اسمس کې وایي طالبان د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او د ده په خبره دا جګړه د طالبانو جهاد نه دی بلکې دې ته د شریعت پر اساس فساد ویل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نه نوم او نه هم خپل سیمه ذکر کړی ده په خپل سمس کې وایي که زه ولسمشر شوم نو په افغانستان کې زر تنه جنایتکاران به وژنم. مجیب الرحمن کریمی بیا د نورستان د نورګل ولسوالۍ څخه په خپل ایس ایم ایس کې لیکلي دي چې په کابل کې د پرونی تروریستي پیښې په کلکه غندنه کوي، ځکه چې د ده په خبره پر وشي د روژې په مبارکې میاشت کې الله جل جلاله د ځناورو ښکار منع کړی، پاتې لا د انسانانو معصومو ماشومانو وژنه ده. دغه راز ځینې نورو دوستانو بیا په خپلو ایس ایم ایسونو کې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړې او وایي چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره جدی او پراخ اقدامات وکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبريږي، خو اوس صفی الله ستنگزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. او د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي.
د پاکستان په جنوب کې په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. ګرمې هوا د کراچۍ ښار او شاوخوا سیمې ډېرې ځپلې دي. په اړه له پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دړکانه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویه مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخ پرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسؤول وسلوال کس دی او په ناحق یې د ورور ویشتی دی د پروان دغه اوسیدونکی وایي سره له دې چې له دې پیښې څخه څو میاشتې تیریږي خو د پروان ولایت د امنیې قمندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولی
زه د خلازیو اوسیدونکی یم د خواجه خیلو د کلي مربوط ده د پروان ولایت
ستونزه مو څه ده
دغه ده چې په ویشتم د ثور باندې د بریالي په نامه باندې هلته یو غیر معصوي کس ده دلته زمونږ په ځمکه کې کار کړی دی کارګر دي خټې اجاره ورکړي دي زمونږ په ځمکه کې و دلته راغی د کارګرو نه یې بیلونه بار کړه کارګرو ته یې کنځا وکړې مونږ چې ورغلو مونږ ورته ویلې ولې د وروره مونږ ته یې کنځا وکړې دلته را سره ونښته ونښته ورسره کشولې موټر موټر ته کښته جکشه موټر ځان یې ورسره باندې کړ وروره په بندولو په وخت کې داس د مرمۍ وویشته خل دا ټول دا سړی ته خلاص دوی لاړ خپل کار ته پروان ولایت مری ټوکړه خپل زخمی ولید او آیتان راغله خپل ټول گزارش ولیکه دا مغه شپه په تیرال برسید سایه وکړه چې را د زمینا چون لري د زمین سایه تر راغلای دا په موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیرا نه وای چې رانه غي مغه اول شپه په سیرا غي نور څوک سیرا نه غلو سیرا ما ګری دی هغه د خپل کلی ختم ګری دی څلو نفر مصاله ور سره دي خپل کار کې خلاص نو پایجری دي قضیه ور
دا خبرې علي چې ته وای تا ورور وشته ده دا څوک ده
دا حاجی افضل په مرمۍ وشتلای دوه مرمۍ وشتلای خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده
حاجی افضل څوک ده
حاجی افضل هم دمدغه کلی ده کنه د زما ورور ده دمدغه کلی دمدغه کلی چې دین کای ده په لازمه کې ور تراغلای ده دوه مرمۍ وشتلای د کشاوي موټر ته چوي ځان ور سره باندې په دې وخت دوه مرمۍ ولي خل راضی ته خلاصي راضی خپل کار
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و
ایت خصومت نه ایت خصومت دا یو جوړګیر ده مصاله کار ده مقصد چې ګل کو دې زما کولری ته وځای خی تعدیدی ری پیسې ته واړی ایت خصومت نه ورو مونږ ته پښتنه کړای شي مونږ ډیر غریب خلک د خپل کار او څه په چا سره نه کار لري نه غرض لري نه لري دې تر کا کم چای مونږ درلودل په دولت کې مخ کې واریزم کړي او مقصد یو خلکو ته معلومه چې دې سره مونږ دښمنی لري دښمنی دی لیازې وشتلو یا کم بده مور رسول دې خبره نشته
و ستاسو ورور چیرته ده
شفاخانه کې دا څنګه لاسره دې بستر او سم راوستلای د مقصد د هغه کې دا د شې په چارکار کې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کې بستر او بون ته چارکار ته الته علاج نه شي بیا په ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کې اوس پروت د فزای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات یې ډیر دي
دا په دې معنی چې امنیتي مسولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس نه دی نیولې تاسو هم دا وایي
مقصد اول شپه په سیراغلی نوای چې پیګری نوای او شپه په سیراغلی مقصد وکړته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته برسید سایه کړي د غذای کې چې سړای وشتلای دالته تلی برسید کړي او نور هیڅ څوک نه دی ځاتای واسکار نه د په سیراغلی بیره ما ګل وکړه
اوس تاسو د امنیت قمندانۍ تتلیل یغو درته څه ویلی
تامنګ نه ورغلی بیا موږ خپل زخمی شي خپل زخمین د مار مارګیال او خپل زخمی تداوی موږ لا وکړه اته چې هغه خلک د سره همکاري کړي د مثلا درد دلې ور سره کړي هغه ته وڅ خبره لګي چې به تاسو سره ګور مز تاسو مولم تاسو نه پرنت همکاري کړي د هم کوم خبره ما فاق کې کړي دا مقصد خلک د دې همکاري کې دوستان دي نه هغه خلک د دې اخلاص
تاسو نو څه غواړي
من دا غواړم کمانډان صاحب دا نه سره وګګی تا دا مسله ورته ولې دا سړی نه نيست
باید تو ای حتی موکړه چې بریالي سره چې ویل کی غیر مسول وسلوال کمانډان دې اړیکونی سو خو بریالي نشونو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه مو د پروان د امنیت کمانډان محمد زمان مموزي سره طرح کړه یو کس موږ ته د خلازوی لسیمه نزنګ وهله غوایي چې یو غیر مسول وسلوال کس د ورور وشته ده دا وایي د ساور په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسول وسلوال کس نه دنیولې تاسو په دې اړه څه وایي
بلې موږ په تاریخ د سیستم باندې نه تقریبا 2-3 هفتې کې لا زیات منکلی خلاوین اول لغی د منګ اوځي چې لته نفر چې مرمۍ مشتله ما خام ما زنه روستا من پولیس ته وی فوکر پولیس لار منطقه د نیو بارا سیکرا نو چې بجرین فرار کړي فرار کړي منطقه کې کله راځینو د غله په شکل راځي کله چې غل راځینو دې چې ته لوی اطلاخ اخلي یا کوم نور دوستان خلکو همکاري د پولیسو سره نهایت مهمه ده خل چې همکاري ونه کې نو خو یو اصول د دنیا مې دی او د دولت مې نو توان مې نه شته منګل کول باندې پردار وګل کله د وطن کې شته خصومتونه دي دا چې به موږ پښتنه وګو سره ونیسو خصومتونه خلکو نه پښتنه وګو دا متظاهرین نه پښتنه وګو چې تاسو وجه سو ولې سره ویشته ولې ویشته وو سو وجه چې خصومت هم نو ځنجان هم نو نو سره لیوانه د خلکو دي خامہ خاصه مشکل شته منطقوي موږ په دې کې ان شاء الله ډیر رابطه تبدیل لرو مال
د دې ورور نه بلکې وای چې نور خلک هم زوروي
کله چې اطلاع راشي موږ هیڅ چا پروا نه لرو هر څوک چې موږ په دنګولو کې هیڅ معذرت نه لرو خو کله خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه پوښتنه دا ده کله دا چې مفسد خلک یوازې دانه نو مخرب مفسد لاګول ګرد خلک چې منطقه ته متذرکی موږ ته وخی نو نکي ټلیفونونه شته دي ټلیفون خصوصي دي موږ ته زنګ وي دي ما نمبر ټول خلکو سره شته کله موږ د پروان ولایت کې د صندوق شکایت صندوقونه د مناسب کړی دي تقریبا دې یو ځای کې صندوق شکایت د پولیسو کڅوړ مشکل لري اته موږ داسې رادیو کې په تلویزیون کې تاسو رادیو ته هم دا خبره کوو کله موږ پولیسو را څوک شي کول لري په کډه موټر نمبر سیریال دی واخلي یعنی موټر نمبر واخلي موږ ته ټلیفون کې یاداشت لري موږ د کجرات کو ځکه چې دا جامعه ده انو مشکلات شته دي ته نه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي اکثر موږ کوشش کوو چې موږ اجازه نه وچ موږ سولو شو نه بل
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
او ډیر زیات دا خو افغانستان د دې د بس موارد شته چې خلک ولګار خلک تلګلو رانه په دې چې کله رباط کې موږ چې په شوارع ولډه یو خېزه زبونه دي چې مرشو او مشته مرشو دی په دې مړه مو سره ولګارو ابله شپه کورته سره وخته او چا وشتله او کوراله مو کړو اتیر نهشته موږ دوه کسه وشتله زخمیانو شفاخانه کې باندې دي دا غلطي مسله غلط ډیر زیات موږ فنيوري تقریبا 500 نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تیر کال دوه کله مخکې واده کې لاسي به مچوله او هغه کې تقریبا 30 کسه تمړو څه زخمیانو هغه مو نیو موږ تقریبا 500 نه زیات مجرمین نیولې ما وستم سوالي په سره هاو سنهاو کیلوګرام او هاو کیلوګرام مواد مخدر نیولې
یعنی ستاسو فعالیتونه ډیر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
دغه شک نشته چې خلکو همکارۍ نهایت مهمه ده خلک باید موږ سره همکاري وکړي چې خلک همکاري وکړي کې د ټګور د افغانستان تشکیلات زه خبر کوم یوازې د بګرام ولسوالۍ 2,000 نفوس لري او د موږ ټول د پولیسو تشکیل اوات یا کسه ده دا اوس دې خلکو دومره د دومره راځي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه کې تاو دي دې خلکو چې خلکو سره همکاري وکړي دا مشکل نه حل کیږي خلکو همکاري چې موږ دومره موافقه لرو او دا اوس هم کله موږ سره همکاري وکړو دا سره دوه هفته کې نه شو
دا سره چې اوس شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
څار وخت دروازه خلاصه ده دوی ته مخار وخت لري
تاسو ژمنه کوي چې له دوی سره به همکاري کوي او مجرم به چار چیرې وي هغه به نیسي
افغانستان په هر ولایت کې د دغه ځخې کې موږ نیسو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902000
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتي او خوشی په هیله ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید په دې ونی کې هم ډیری ټلیفوني اړیکې لرو چې لابد مرغه ډیره برخه د نامنې او پاړه شکایتونه دي دغه روانه خبرونه هم د یو افغان په پیغام پیلو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه ژغونه ثبت کړی دی او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی په ګډه به وایو
مزه بدیر وزه کې د جنگو سره د سخت پازای به دغه مشهاده تاسو په مکه کې د شاجو کې د جنگونو کې
دا روزه مبارک مرس دا کچنیان دا روزه ماتخنه دا روزه دا جنگون دا از مرس حال دا روزه مبارک که جنگ حالا دا جنگ حالا تا سرطاو دا حوالون دا راکستان مرس کورو وریزی دا از مرس دا غلطان دا خلقو حالا
محترم وروره استاسو راغلی پیغام مو خپور کړ هله د چمنتی چرواکه هم اوریدلې وی او د نه وزید د سیمه بلکې د ټول هغه سیمو امنیت ته پام وکړي خلک پکې لستونز سره مخامخ دي. اوس به د هغه نور اوریدونکو شکایتونه هم وورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامنې پاره کړي او هم د نور ستونز سره لاس او گریوان دي. په خپل د دوی څخه وورو زما پیغام دغه
دی چې زه د نوزاد لسري څخه اور صحه ما اړیکې وجهه ته په ځای کې ټلیفون کار کوي زما پیغام دا به زما دا پیغام نشر کوي چې په 50 کیلومتر کې حکومت دا توپونه یې شي دی ملکی کورونه ملکی کلی په ټوکر ټوکر کې زما دا پیغام نشر کوي دا ملکی خلک دی ولې طالبان خو دی ولې مجنور پای چاغه مولې دا زموږ ملکی خلک یدا سره ټوکر ټوکر کړل چې کورونه کورونه اخلاص کړل او بیا حکومت دغه چې په دغه 50 کیلومتر کې وسو دوه نه غاټوب چې ارمر مینه نه منه د دې معلومات څه ورته کیږي موږ ټوکر ټوکر کړل دا هم پیغام دی دا هم نشر کوي
زه محمد سالم د پټکا ولایت د ډلی ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې هم د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شان لاس اچولی ده چې یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپل غاړه کې کور ته ورسوي بس چور تالان جوړ د ما د اشرف غني چې دا خواهش ده په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي او په دغه نقشه نه ولشتې کېږي او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي دغسې خپل سری د باغچو ګمان پخان پایلوچان دي سر اقتدار جوړ کړي دي ولا که د یو چا ناموس په امن وي ولا که د یو چا عزت په امن وي ولا که د یو چا مال په امن وي دا ټول دولت یې تر ریاسته پورې ویني بس دا ویل نهشته دا که غارې دا خلک وهي دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایت تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې حکومت هېڅ غوږ نه په باسي په دغه رقم لاندې هم په دې خبرو رادیوګانو ژورنالیستان ستړي دنیا ستړي هسې مو امنیت راول او مو دا کو مو دا کو دا که د امنیت ترکیې وي او لارې وي دا لارې خو د ما په نظر باندې د حکومت د جوړولو او د افغانستان د ټیکولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم جناب قادر دی من ولایت مشاکلا ول سوال ز خبر در سره کوم نه ته داس کار کیږي مو سره ځلم کې ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجي نه زما تر شي کې مرګ دی مونږ پر دې مونږ اکثر څه ډیر پاجا مو د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لری مو سره داس کار مو سره څنګه چلانو چې مو ټول بازار ته مونږ پر مو سره څنګه چلانو کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم جناب پیغام نشته.
سلام علیکم زه محمود د فراد ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالی دوه ټاکه پروس یو وبستو په ندې د سیان را باندې کاری په سوهاو د دوی کښېنې وای موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار لا خدای راسي چې پر دغه خو دی نو هغه خو هر یو نه ویشته دی ګناه سره نه ویشته دا خو دا چې موږ ته درا باندې غورځي هر ځای چې موږ شو بیا کښ کې ولا څه کاروالا یو شم دا په ساه او کار موږ پیاسه را دې چې ګرځې دې به یو وخت سره مړ کې چې بیا غم وسه والسلام.
الو ورته دې ورته ول خوالي څخه سلام الله وړاندې کوم بیا د ما راي پیغام دې چې دا د غورا کول سوالي خلک دې په تکلیف دې کښتونه یو څول زیری یو څول د نمانی یو څول د خلک مسکینان دې ډیر په تکلیف دې نو د حکومت مو دا خایس دې چې دا ول سوالي د ځان کې او یا د طالبان کې ورې لای کی چې تر قدرت یې تیر د خوري لای کی نو دا حکم مشکل نه دي سره یو کار نشي کولای پوسه نی وړي بیا مخلوق در بدر کی وړي بیا خر بده تاوانو نه رسي کو دي پوسه دا خو بيسي وای خزينه زه ته ځان سوا خپل ول سوالي ولا څه او کو دي په قدرت نه ده نا کوم چې مو په و په تور و و سیم په تور کې دي هیڅ نه دي کړی
افکار دی بندیان دی دلور پنځه کال کې دې ستایت مالات تیاری کړی دې ته تیار تر اول سواج نه شه خوندې کولای شي ستایت مالات په تیار دي نور بندي السلام علیکم
بلے زبیل مند مساکلات اول سالے سر دا سفرش کیا ما سر مساکلات جیر خراب دا جیر جنگو نو بشکی جی ما دا یو میاش یو نیو میاش کیر چو مش بازار تا نیت لیلی لاوش چیش و خرس چو کو نو مزبری کوایش نو خواری کوایش دا آغا می ارزو دا سلام علیکم
بلے سلام علیکم دا خاص رزگام اول سالے ستاس تا پیغام پریردم خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوه او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو قانون خوندي کوي پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه او ډوډۍ پر خېژي دي ته لنګر ولاړ دي طالب دوام څخه دی خپل انجره کې دا وبنور آیا دا د کورنۍ چار سره امر دی ودی ته کدا هم خود سره نه د دې پښتنه ولې نه کید د خلکو دا ملکي خلک باندې ولې بخیږي د جرو تکیز ابل ور دوه نه پر پټاو سره من پټاو سره ملکي خلک د دې د وبو د پر خطو به خیږي ولې آیا دې ملکي خلک خوند کې کدي ځانونه په ملکي خلکو خوند کې وسلام بله سلام علیکم خاص رزگان ولسوالی سخن تاست زنگو دا پیغا پریردم دا خاص رزگان پا ولسوالی که فرا یو نیم میشته که چه لاری بندی دی او تغروی که طالبان ورطا نستی وطن کورونا ملی عملی وردو ولی پا غط توپا بانی آیا دا غا امر وزارت دیپا ور کردی اشرف غنی ور کردی کردی خفل دا کار که دا پیغام زموږ په نشر سره د ازادي راډیو د لارې څخه د موږ ډېر بدلې کورونا په لیلې توپولې سنان څاروي دا ټوله د موږ دغه نږدې کورو د ولاړو او سلام مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول لپاره د دوه مقامات ته او د شاروالۍ د ننګرهار ته خصوصا دا نوې والي صاحب د ننګرهار دا پیغام د کومه چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي وسلام
بله سلام علیکم زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجیرم خلی د خپل منځي د خلک سره په اړیکه کې یم د دې کار کې چې موږ څنګه د حکومت لخوا د خدمت کې دي بل د کار نه خوا د خلک ډیر په تکلیف کې د کاکا یا د ماما په طالبانو کې د افغانستان لخوا د خدمت کې دي په یو لکه په دوه لکه روپۍ باندې ازاد کیږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل په سارا کې ډیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت
السلام علیکم زه د ارګون دیول سوالی سوربی دیول سوالی او نور ول سوالی چې ارګون پلو ول سوالی پوری اړوند یا په نمایندګي خبرې کوم ام ټی ام ټول دغه خراب دلته مخکې در شو کار کوي دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي د شپې خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر تلی نه شي سارا تلاشي بهي خطرناکم دی او شم نه ده چې شپې سړی زنانه او د باندې لاس خبرې وکړي دلته په ښار کې پنځه اویا د ام ټي ان سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بخي خراب دی څو میاشتې کېږي خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی وسلام
د بلان اقدار د کندهار ولایت څخه چا سره پر لیکم زما پیغام مول احمد سره چې ونه دا د چې په څو ځلې زمر مشران اجر ونه ته هم فل دي زمر څنګه د کندهار د میوه د مارکیټ څنګه تقریبا و اته نه کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته خوشن د زړه سروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زړه والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی و هغه ودرېدی د هغه په یواځې کې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی موږ سوای تاسو د شخصي مارکیټ ته هلته زموږ خلک نه دي زموږ خلکو خپل لګښت باندې خپلم ځکه ځات راي ولې هغه باندې د ولسمشر اشرفونی همدارنګ اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي خو په کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قمندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته مته د درواغو یاده کول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي په کندهار کې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د وروڼه په فلاس کې د هېڅوک په کندهار کې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت مخ بوځي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ پاڅون کړی دی هغه چارواکي ته کرزي حاکم انکړي په کندهار کې هغه دم خلي رسېږي یوازنی شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال عزیز دی موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رسي او موږ خپل کار یې تجربه کړی ځکه زموږ خلک وو ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مشروطیو ته هم کښېني نو زموږ مظاهره هم کړي په کابل کې د کابل پارلمان مخته به زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خوستن یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ د حل کې مننه د الله سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیره بنده ده زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي خصوصا د چیرې د قمندانۍ امنیت سره دا څنګه قمندانۍ نه دی زه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
بل السلام علیکم د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د طرف تماس کیم زموږ خواهش لر دولت دا ده چې دا دغه د سمه پاملرنه وکړي وروره شل شپې کېږي وروره دوه شپې کېږي لارې بندې دي وروره مخالفین له خوا وروره جنګ جریان زیات دی وروره جانه مرکز ولسوالۍ ته بازار ته شی نه داخليږي وروره روزه راغله وروره قسم خدای کو بازار کې شی پیدا کېږي وروره موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې وروره سمه اجرستان د سمه پاملرنه وکړي پرمختګ دی وکړي وروره یا د سکوت کې وسلام به احترام
عبدالواحد دی لوګر د محمد حسین ولسوالۍ نه خبرې کوم د ما غوښتنه له ملي پیوستون نه دغه ده چې د مدغې د ولسوالۍ د دفتر د حساب تنګي پیسې کمې دي دغه د مونږ لږ باغونه ډېر دي لښتي نه ته پخېږي دغه که تاسې مونږ ته نه راکوئ قرض خو یې راکوئ بیا په قرارې مونږ درکړو په سد فیصدي کې بېرته له مونږ وګرځوئ خو دغه لښتي مونږ ته پاخه کوي د مونږ ریګ نجاز هم ځکه ده چې مونږ ټولې اوبه ضایع کېږي دغې دغه د مال ملي پیوستونه دغه غټه غوښتنه ده چې د باغو تر اخره پورې مونږ ته لښتي پاخه کوي که نغدې نه راکوئ قرض خو راکوئ چې مونږ خو اوس کار پرې وکړو بیا به فیصدي بېرته راشته وګرځوئ د کال څه فیصدي راباندې کېږدئ بېرته یې راشته وګرځوئ فرق نه کوي خو اوس حالان مونږ ته دا لښتي پاخه کوي نور هم په مخه ښه
السلام علیکم زه حیران پکتیاوال یم او جمعه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام ده او جمعه د افغانستان د د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی نه تعلیم شته نه جای شته نه کور شته نه کلی شته هېڅ نه شته او جدی د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو زه تازه د پاکستان راغلی یم دا مې خواسته تاسې ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري نور ډېره مننه مهرباني
السلام علیکم روزګان ولایت شیراسا ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د حکومت څخه زه غواړم چې دغه د شیراسا ولسوالۍ منې لارې شاوخوا مشره دي لارې پر بنګ دي روشن مبارکې میاشت راله نه پټه چې نه غوري نه ګاز نه چاوي نه بران موږ په شیراسا ولسوالۍ کې نشته حکومت خپل ځان ته سامان وایدل په کتاره چې روای شي وایدل طالبان ستیاش طالبان پر موږ لارې من لیکلی دي اشنا باندې سما دا هیله ده یعنی دا غور سوالي کله خو خوش کی یعنی حکومت سره چې ملي اردو ودی نشي ملي اردو وای دلم جنت کی وای دلم ماشي وای دلم ځان سره طالبان شری وای دلم طالبان شاه خو لارې من لیکلی دي نه تي په دنیا شي مون په دې نو چې چار اخس مور ملکان د دوه طرف تر شولان دي هم دا غوښتل ټکی ما پر سر ټکی وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ را واخلی د خبرونه په ورستی برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره در سره ولیکي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو يم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.